سهار اته بجې شوې. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه تخ راغلست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې د ننګرهار پر عمومي محبس له پرونی وسلواله حمله وروسته حال درکو، او وابورې چې د ننګرهار سرپرست ولی وایي د پرونی حمله پترڅ کې لسګونه بندیان تښتیدلې دي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. خبری مجله او خبری برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لمړی په مکړی د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرټکی، هغه پلاوی چې په سپین بولدک کې د پاکستانی پوځیانو په ډزو د ملکی افغانانو د وژنې د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره موظف شوی، د پیښې سیمې ته رسېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بین الافغاني خبرو په اړه بحث کړی، او ولسمشر ډونالډ ټرمپ مایکروسافت کمپنۍ ته د سپتمبر تر 15 پورې مهلت ورکړی چې د چین ټیک ټاک کمپنۍ وپیری. بشپړ خبرونه. د افغان حکومت هغه پلاوی چې په سپین بولدک کې د پاکستانی پوځیانو په ډزو د ملکی افغانانو د وژنې د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره موظف شوی، د پیښې سیمې ته رسېدلی. د پلاوی مشري د افغانستان د ملي امنیت شورا مرستیال صدیق الله فهیم کوي، او د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت او نورو ادارو استازي غړي دي. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې پرون ماښام خپور شویلې چې کندهار ته د پلاوی د سفر موخه د دې پیښې هر اړخیزه څېړنه له متضررو کورنیو او خلکو سره مرسته، او د دې خبرې یقیني کول دي چې په راتلونکي کې دا ډول پیښې تکرار نشي. د عرفې په ورځ د افغان او پاکستاني پوځیانو نښته وروسته له هغه پیل شوه چې د راپورونو له مخې پاکستاني سرتیرو پر هغو پارېدلو موترزانو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانیستو غوښتنه یې کوله. په دې نښته کې د افغان چارواکو په وینا 14 ملکی افغانان مړه او 80 نور ټپیان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بین الافغاني مذاکرو د پیل په اړه خبرې کړې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر ټویټر لیکلی دی چې پومپیو او برادر پرون مخام د ویډیو کانفرنس په وسیله په دې تماس کې د بین الافغاني خبرو پایل او د طالبانو د پاتې بندیانو خوشي کېدل مهم وبلل. امریکا او طالبانو د فبروري په 9 د سولې یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې افغان حکومت او طالبان د بندیانو له تبادلې وروسته باید بین الافغاني خبرې پیل کړي. طالبانو 1000 تنه افغان پوځیان او افغان حکومت 4600 طالب بندیان خوشي کړي، خو ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د پاتې 400 بندیانو د خوشي کولو صلاحیت نه لري، او په دې اړه پریکړه به مشورتي لویه جرګه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بنن 3 د سولې او د مشورتي لوی جرګې په اړه د بحث لپاره د دوو غونډو کوربه وي. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادۍ رادیو ته وویل چې د دې غونډو هدف د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د اجماع پیاوړي کول دي.
بهرنیو چارو وزارت د دوو سیمه ییزو مشورتي ناستو او د نړیوالې مشورتي ناستې کوربه وي، او د دې ناستو په جریان کې به د آینده مشورتي لویې جرګې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیوادونو استازو ترمنځ خبرې او تبادله نظر وشي.
ښاغلي هیواد د دې غونډې په اړه نور جزئیات ورنه کړل، او دا یې هم ونه ویل چې د کومو هیوادونو استازي به ګډون پکې وکړي. له ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. راپورونه وایي چې د ایران حکومت د کورونا وایرس اړوند پیښو او مړینو په اړه معلومات پټ کړي دي. بی بی سی ته په دې وروستیو کې په دې اړه د یوې بینومه سرچینې لخوا د ایران د حکومت شمیرنې استول شوي. شمیرنې ښیي چې د جولای تر 6 پورې په ایران کې د کورونا وایرس له کبله نږدې 240,000 کسان مړه شوي. په داسې حال کې چې د ایران د روغتیا وزارت دا شمیرې 14,415 ښودلې وې. ایران د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د کورونا د خپریدو په لومړیو میاشتو کې د اوبا ډیر وځپ د ایران پر حکومت له دې مخکې هم انتقادونه کېدل چې رښتینې شمیرې پټوي. د مسکو پولیسو د هغو کسانو جریمه کول پیل کړي دي چې د ښار په مترګانو کې ماسک او دسکش نه اغوندي. تاس خبری آژانس د روسیې د قانون د تنفیذ د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې پولیسو د ښار په عامه ترانسپورت کې د اګست له لومړۍ نیټې څخه څار زیات کړی دی. په دې هیواد کې د مې له 12مې څخه په عامه ترانسپورت کې د ماسک او دسکش اغوستل جبري شول. د هغو کسانو لپاره چې له دې مقرراتو سرغړونه کوي 15,000 روبله چې د 18 ډالرو انډول دي جریمه ټاکل شوې. د ورلد میټرز د شمیرنو له مخې په روسیا کې له 8,500 زیات کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته دي او له دې کبله له 14,000 زیات کسان مړه شوي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوې امریکایي کمپنۍ ته د سپتمبر تر 15مې پورې مهلت ورکړی چې د چین ټیک ټاک کمپنۍ وپیري. ولسمشر ټرمپ پرون د اګست په 3مه وویل که مایکروسافټ کمپنۍ ټیک ټاک رانیسي نو دی به یې مخالفت ونه کړي. ښاغلی ټرمپ ویلي چې د مایکروسافټ له اجرایه مشر ساتیا نادلا سره یې د دې احتمالي اقدام په اړه خبرې کړي دي. ولسمشر ټرمپ چې تیره اونۍ په متحدو ایالاتو کې د ټیک ټاک د بندولو ګواښ وکړ ویلي وو چې چین ښایي له دې ټولنیزې شبکې د استخباراتي اطلاعاتو د راټولولو د وسیلې په توګه کار واخلي. ټیک ټاک چې د لنډو ویډیوګانو خپرونکې شبکه ده په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1,000,000,000 کاروونکي لري. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم او دا هم د دې خپرونې د سر موضوع. د ننګرهار پر محبس له حملې وروسته چارواکي وایي د دې زندان لسګونه بندیان لادرکه دي. په دې برید کې د چارواکو په وینا 15 کسان ووژل شول او نږدې 50 نور ټپیان دي. خو د ننګرهار پر عمومي محبس ډله ییز برید چې د یکشنبې له مازدیګره پیل شو او 9 ساعته دوام وکړ لا هم ګڼ ناڅرګند اړخونه لري. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
څه باندې 200 بندیان توانېدلې د ننګرهار پر عمومي محبس په پرونی برید کې په تېښته بریالی سي. په دې محبس کې د چارواکو په خبره په جنایي جرمونو د تورونو بندیانو تر څنګ طالبان او داعش وسلوال هم بندیان ول چې د ټولو شمیر نږدې 1,800 کسانو ته رسېده. د ننګرهار سرپرست والی تمیم عارف مومند تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د دوی ارزونې تر اوسه نه دي بشپړې سوې، خو دمګړې 200 بندیان لا درک دي.
جمله ولسو درې نوی تنه مونږ په محبس کې درلودل چې د جملې څخه 15 تنه اوس په کنټرول لاندې لرو. البته تصفیه جریان لري او هغه کپتان او هغه شهدا چې مونږ لرو د غیب هم اوریت تثبیت شي دقیق په معلوم شي، نو تر څو کولای شو مونږ دقیق ارقام ولرو. خو فی الحال د 200 نه پورته بندیان مونږ د کمبود لرو. البته د فراریانو په لیست کې شاملولای شو.
شغلی مومند د لاترکه بندیانو د هویت په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د تشتیدلو بندیانو د بیرته نیولو لپاره جدي هڅې روانې دي. د ننګرهار د سرپرست والی په خبره انګیرنه ده چې لا به دغه کسان په شار کې دننه وي، نو ټول مشکوک ځایونه د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. تر دې وړاندې د ننګرهار د والی وین اتاولا خوګیانی ازادي راډیو ته ویلي وو چې 1,015 بندیان چې له زندانه وتلي وو بیرته ونیول شول. رسمي شمېرې ښیي چې په دې برید کې 15 تنه وژل شوي او 46 نور ټپیان دي، چې په وژل شویو کې شل ملکي وګړي، 3 بندیان او 2 امنیتي منصوبین شامل دي. خو د شغلی مومند خبره ښایي ارقام بدل شي. د بریټ افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د درې ورځنی اوربند په دریمه او وروستۍ ورځ وسو. وسلوالو طالبانو په دې بریټ کې لاس لرل رد کړل، خو داعش وسلوالو یې مسولیت واخیست. اوس پښتنه ده چې دا 9 ساعته بریټ داعش وسلوالو په یوازې سر وکړ او که نور مرسته هم ورسره وه. د ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې امنیتي ځواکونه به وروسته دا معلومه کړي چې د بریټ تر شا د کومې ډلې لاس و. افغان چارواکي دا کوي چې طالبانو د خپلو فعالیتونو د ترسره کېدو لپاره پراخ چتر جوړ کړی دی چې وخت نا وخت نوم بدلوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته د داعش او حقانی شبکې ترمنځ د تړاو خبره وکړه. طارق آرین د دوشنبه په ماښام د اگست 3مه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره د داعش ډلې نوې ټاکل شوی مشر د حقانی شبکې غړی دی.
شهاب المهاجر د افغانستان لپاره د داعش نوې مشر اصلا د حقانی شبکې یو غړی دی. طالبان او حقانی شبکه هر ورځ از مونږ په یواد کې ترهګریز فعالیتونه ترسره کوي. ځینې وخت د سیاسي ملحوظاتو له امله د داعش تر نامه لاندې بریدونه هم په افغانستان کې کوي. مونږ دوی پیژنو، د نومونو په بدلولو غوی نسي کولای چې خپل اصلي صحرهی پټ کړي.
افغان چارواکي حقانی شبکه د وسلوالو طالبانو عمده ملاتړ کړي او وایي طالبان له امریکا سره د دوهې د تړون پر خلاف تاوتریخوالی نه دی کم کړی او له تروریستي ډلو سره یې اړیکو ته دوام ورکړی دی. په افغانستان کې داسې خونړي بریدونه هم سوي دي چې طالبانو یې مسؤلیت نه دی اخیستی او حتی په خپلو اعلامیو کې هغه بریدونه غندلی هم دي. خو داعش وسلوالو یې مسؤلیت منلی دی. طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې له داعش ډلې سره جنګیږي.
د ننګرهار پر محبس له پرونی برید وروسته چارواکي وایي چې د زندان شاوخوا 200 بندیان لا درک دي. اوس هم ورزو د ننګرهار پر محبس له پرونی وسلواله حمله وروسته د جلال آباد ښار وضعیت ارزو. په دې اړه مې تقریبا ساعت مخکې د ازادي راډیو له خبریال سهارګل امیرزی څخه جزئیات پوښتل.
کسان چې د سهار پیل دی همدا شېبه چې ما د ننګرهار امنیتي چارواکو سره خبرې وکړې، هغوی په دې اړه باندې ازادي راډیو ته ډاډ ورکړ او وویل چې ښار په بشپړ ډول خلاص دی، هر څوک ښار ته راځي او راتلی شي، هټۍ خلاصولی شي، خپل کاروبار په مخ باندې وړی شي. او لکه څنګه چې پرون کلا بند و، ښار او امنیتي چک پوینټونه وو، هیڅوک ښار ته داخلېدی نه شو. نن هغه وضعیت نشته، وضعیت بیخي نورمال او عادي حالت کې دی. د ښار سره کومې د لرو پرتو سیمو لارې چې وي هغه هم خلاصې دي، د ولسوالیو لارې هم خلاصې دي او خلک پای نه شکي تګ راتګ کوي او د ښار وضعیت بالکل نورمال دی. پرون نو وضعیت داسې و چې په دې وروستیو کلونو کې هیڅ داسې بیلګې نه وه. محبس باندې بریدو او د ولسوالۍ ولارې هم تلل شوي وې. ښار ته راننوتې څلور واړه دروازې بندې وې، هیچا ته د راتګ اجازه نه ورکول کېده. بیخي یعنې د ښار داسې و لکه یو په ټول ښار کې چې یو طوفان رالوتی وي، هیڅوک نه تر سترګو کېده. هټۍ بندې وې، کاروبار تړلی و، لارې تړلی وې، ښار ته د داخلېدو هیڅ امکان نه و. مګر نن هغسې وضعیت نه دی، نن وضعیت نورمال دی. ما هم چې داسې لنډه منډه د ښار په لوري باندې وکړه، رښتیا هم ښار ته د خلکو تګ راتګ و. که څه هم د سهار پیل دی، په سهار کې داسې ډېر خلک نه تر سترګو کېده، یوازې شاید کاروباریان او هټیوال ښار ته راشي، خو بیا هم تر سترګو کېده چې ښار ته موټرې راتلې، ښار ته خلک راتلل، ښار ته خلک داخلېدل او کاروبار او دوکانونه هټۍ ټول هر څه خلاص و، نورمال حالت و. یو داسې حالت و لکه د نورو ورځو په شان تېرېده.
د ازادي راډیو خبریال سهارګل امیرزی و چې د ننګرهار پر عمومي محبس له پرونی ډلیزې حملې وروسته د جلال آباد ښار د وضعیت د څرنګوالي جزئیات راکول.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس هم ورزو د نړیوالو مطبوعاتو کتنې ته. اجمل اند د لویدیز رسپانې کتلی او پلندی سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خپره شوي.
ګڼو سیمیزو او نړیوالو رسنیو د ننګرهار پر عمومي بابس په وروستي برید لیکنې کړي. داعش د دې برید چې لږ تر لږه 9 کسان پکې ووژل شول مسؤلیت پر غاړه اخیستی. لانګور ژورنال وایي دا برید د داعش ډلې د ستړي کوونکې جګړې برخه ده چې د پرله پسې شاتګونو سربیره غواړي ثابته کړي چې لا هم پیاوړي دي. تایم بیا په یو رپورت کې د دوشنبه په ورځ پر ننګرهار مابس بیرته د افغان ځواکونو د واک ټینګېدو ته اشاره کړې او زیاتوي دې حمله د افغانستان په وړاندې پراته ازمیښتونه په ډاګه کړل. افغانستان په داسې حال کې له دا ډول پیچلو بریدونو سره مخ دی چې د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو ایستل پیل کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون له مخې که چیرې طالبان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په چاره کې په خپلو ژمنو ودرېږي، نو ټول نړیوال ځواکونه د راتلونکي میلادي کال تر نمایي له افغانستان څخه وځي. پا په ننګرهار کې وروستی برید دا پوښتنه را مخته کوي چې آیا طالبان به وتوانېږي چې له امریکا سره په هوکړه کې کړې شمنې عملي کړي. د داعش د وسلوالې ډلې تر څنګ ملګرو ملتونو په یو وروستي رپورټ کې ویلي چې افغانستان کې د القاعده سلګونه وسلوال هم شته چې له طالبانو سره اړیکې پالي. وال سټریټ ژورنال وایي د داعش دا برید د هغه هڅو په وړاندې د دې ډلې ګواښ ښیي چې د امریکا، افغان حکومت او طالبانو لخوا د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره کیږي. انډیپندنت برطانوي ورځپاڼې بیا لیکلي دا برید له هغې یوه ورځ وروسته کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د داعش ډلې یو مهم قمندان جلال آباد ښار ته نږدې وواژه. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د یو وروستي رپورټ کې یادونه کړې او وایي اټکل کیږي چې افغانستان کې به له 2000 زیات د داعش ملاتړي واوسي. هندوستان ټایمز بیا د افغان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودي په وروستیو ټلیفوني خبرو لیکنه کړې. په لیکنه کې ویل شوي چې دواړو مشرانو د سیمې په امنیتي وضعیت خبرې وکړي. د هند او افغانستان مشران داسې مهال خبرې کوي چې افغانستان کې ترهګریزي کړنې زیاتې شوې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو خبري برخه هم دومره وه. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته راغلم.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د یوې نوې غړنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غړنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له کونړه د بیرغ په ویاړ د جوړې شوې مشاعرې په اړه راپور برابر کړی.
لری هم کلمه د وحدانیت ملي بیرغ پرشتا محراب منبر د باعزت ملي بیرغ دا وګی د غنمو پر میوا جنتی نقش دا.
په هنر جاج کې د بیرغ په تاریخ او ارزښت خبرې کوو.
هم لګولای دا تاسو موږ د غرور لوړ نه خدا او موږ چې کله د خپل بیرغ په رپیدلو کې په حالت کې وینو نو موږ د څه فکر.
فنکار برخه کې غزنی ته زو او د یو شپلې غګون کې جانان ماما له فن مو خبرو.
کبه دی ورونه درد راته، کبه دی فامیل درد راته، ټول به می زور می نه او چې زه کبه دی کې اختاس.
پزرپان کی با لند کیسه نتکی واوری.
سترگی رڑی دا آسمان پلور نیولی وی لکه چې د خپل نیمګړی ژوند کیسه آسمان ته کوي. هغه ته د ابي جبې آسمان.
په ادب جام کی با د نورستان په سیم کې د موسیقي پاړه یو راپور واوری. او په ورخمین خیال کې به د یوې جګړه زپلې سیمې د شاعر ساندي واوري. تر سهار د مرغکیو په چڼاوي خېږي خو زه د تو په درانه غږ را پاتم. ته په خوبونو کې ماڼۍ ویني باغونه ګوري خو زه په خوب کې مقبرې وینم.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تیرونی د میوند تاریخي جګړې او فتحي یو سلو څلويختمه کلیزه پوره شو. د جولای 28مه هغه ورځ و چې افغانانو انګریز واکونو ته په میوند کې ماتي ورکړه. که څه هم ایوب خان د دغه جګړې اتل خو د جګړې و اتل هم درلوده. د هغه اتل نوم ملاله و. ملالې د کندهار د میوند ولسوالۍ د خیګ په نوم د یو کلی اوسیدونکو و. دا کلی د میوند د جګړې میدان ته نږدې پروت دی. د ملالې پلار شپون وو. کله چې برېټانوي ځواکونو د 1800 میلادي کال د جولای په 28مه د افغانستان د امیر محمد ایوب خان پر ځواکونو حمله وکړه، د ملالې پلار او د دې کوژن هم د دغو ځواکونو په ملاتړ د میوند په جګړه کې برخه واخیسته. ځینې ماخذونه ښیي چې په همدې ورځ د ملالې واده هم و، خو دې د نورو افغانو ښځو غوندې د جګړې د ټپیانو مرسته کوله. هغوی ته یې اوبه ور وړي او افغان ځواکونو ته یې اضافي وسلې ور انتقالولي. د جګړې پر مهال د افغان سرتیرو شمیر زیات و، خو بیا هم دوی په شاتګ پیل وکړ. ویل کېږي چې ملالې خپل پړونی په هوا کړ او په لوړ غږ یې دا ناره وکړه: که په میوند کې شهید نه شوې، خدای ګلالیه بیننګی ته د ساتینه. لدی سره سرتیرو جګړه چټکه کړه، خو هغه کس چې د افغانانو بیرغ یې په لاس کې و د برېټانوي ځواکونو په مرمۍ وویشتل شو. ویل کېږي ملالۍ دغه بیرغ لوېدو ته پرېنښود او په خپله یې په لاس کې ونیو. د ځینو معلوماتو په اساس ویل شوي چې ملالۍ له خپل پړونی څخه بیرغ جوړ کړی او پورته کړی. بیا یې ورپسې دا لنډۍ ور اضافه کړه: خال به د یار د وینو کېږدم چې شینکي باغ کې ګل ګلاب وشرموینه. وروسته ملالۍ هم وویشتل شوه، خو د افغان سرتیرو په مورال لوړولو کې لوی رول ولوباوه. له دې سره برېټانوي ځواکونه د کندهار پر لور په شا وتنبېدل، او دا د افغان انګریز په دوهمه جګړه کې د برېټانیې لومړنۍ لویه ماته بلل کېږي. ملالۍ هغه مهال د افغان ځواکونو لوېدلی بیرغ راپورته کړ، خو ځینې ماخذونه وایي چې ملالۍ له خپل پړونی بیرغ پورته کړ او د دې کوژدن چې د برېټانیې له توپچي سره مخامخ شو بیا یې ورته دا لنډۍ وویله: آشنا مې سر پر وطن کېښود، په تار د زلفو به کفن ورته ګنډمه. که څه هم ملالۍ د میوند په جګړه کې خپل ژوند د لاسه ورکړی، خو دا د افغانستان مشهوره اتله شوه. د ملالۍ دغې کارنامې نه یوازې دا چې د جګړې په ډګر کې د افغانانو فتح په برخه کړه، بلکې د څېړونکو او پنځونکو پام یې لا پښتو ولسی ادب ته راواړوه. د ملالۍ له نارو د پښتو ولسی ادب او په ځانګړي ډول د لنډۍ هنري زور را معلومیږي. د ازادي رادیو مجلې نننۍ ګڼه د میوند ملالۍ په نوم پیلو، او په پیل کې کونړ ته ځو. هلته د بیرغ د ورځې په ویاړ یو مشاعره جوړه شوې وه. زموږ همکار روح الله انوري پاړه راپور برابر کړی.
د کونړ والی محمد اقبال سعید د مشاعرې ګډونوالو ته ویل ملي بیرغ د افغانانو د یووالي او وحدت مهمه نښه ده. د دې وطن او بیرغ د ساتنې لپاره افغانانو ګڼي قربانۍ ورکړي او لا اوس هم دوام لري.
بیرغ د منګه ملي هویت ده، بیرغ د منګه د اجماع سمبول ده. د همدې بیرغ د چتر لاندې د افغانستان ټول قومونه سره راټول دي. دا ملک موږ ته چا پسوال نظر اکلے، دا منگا دیدی بیراغ دی نوامیسو دی ساتلو لپارا او دی افغانستان دی خلقو دی عزت او دی شرف دی ساتلو لپارا هر ورځ من قربانی عمر کو.
اشراق شیګلی په خپل شعر کې د ملی بیرغ لوګو یعنی خان کې شته ارزښتونه داسې بیان کړل:
لری هم کلمات د وحدانیت ملی بیرغ پرشتا محراب منبر د باعزت ملی بیرغ دا وګی د غنمو پر میوا جنتی نقش دا د هر خاطر ارزی په صفات ملی بیرغ او زمان د هویت په جنگلو د پنړی کې اے خدا یت اوچت لری اوچت زمان بیرغ.
عنایت الله هجران چې رواني جګړې د پلار له نعمت بې برخې کړې، خپل او د نورو افغانانو دردونه د ځوانانو جنازو پسې د یتیمانو کړکې د کونډو ژړاګانې او د بورو میندو ساندې په خپل نظم کې رانغاړلې او زمزمه کوي:
نو بارو د نظام می واک د زړګي وړې نمه وا خس خوان لګل نل بلبلا نو ساندې ساندې می د ژوند شیبه شیبه دانو او د اتن پټال من رازی بدلا لوي جنازې نیم اوزگار شوه پوګو د کلی راوړي مختبلا د سرو شونډو شنو خالو نم توبه دا خوچ تو پوین سور نو کابلا.
متی الله فریاد بیا د هیواد د خیر اتلونکی او د درې رنګه بیرغ د لازلیدو حسکیدو او رپیدو په هیله دی.
خود به سوځيږي پنجابیان خود به ورونه اخلي په ما په خود کې زیر چا د سپین سحر کړی دی. جنت جنت دی پکې چا د ګلو کر کړی دی. ما می په وینو د دې خاورې وبخور کړی دی. ستاد بیرغ سره انتها د مینې دومره بس دی. پښتنې پیغلې درنه درې رنګه څادر کړی دی.
د مشاعره په پای کې د اطلاعات او کلتور رئیس جنت ګل فدا ل شاعرانو وغوښتل چې خپلو ملي اتلانو او ویړونو ته د لا ارزښت ورکولو، د سولې د راتلو او د جنگ پای ته رسیدو لپاره خپل ژبې قلمونه او فکرونه په کار واچوي او په دې لار کې خپل دینی او ملي مسؤلیت ادا کړي. په دغه مشاعره کې په لسګونو شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو ګډون کړی و.
قانونن باید د افغانستان بیرغ ولاړي په باندې کې، په سفارتونو، په نمایندګیو کې، او چاته مانا نه یو سړی کېدای شي چې هېڅ کوم دولتي مقام هم نه وي او مغازه ولري په نیویارک او د افغانستان بیرغ.
دا غږ د تل لپاره ټپ شو. د پښتو ژبې حماسي او انقلابي شاعر سلیمان لایق د نوي کلونو په عمر په جرمني کې وفات شو. نوموړی د پښتو او دري ژبو یو نوموتی شاعر، لیکوال، ادیب او نقاد و. خاطر پردیسی پاړه راپور لري.
نامتو افغان شاعر او لیکوال اکاډمیسن سلیمان لایق د نوي کلونو په عمر د جرمني د ماینز ښار په یو روغتون کې ومړ. اکاډمیسن سلیمان لایق د 2019 کال په سپتمبر کې کابل کې له ټپي کېدو راوروسته په جرمني کې تر درملنې لاندې و. ولسمشر محمد اشرف غني په دې مناسبت د خواشنۍ په پیغام کې لایق هغه شاعر، کیسه لیکوال، ناول لیکونکی او ادبي محقق بللی چې د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره یې مهم کارونه کړي او په تېرو شپږو لسیزو کې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې اغیزمنه ونډه لرلې. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد بریالي باجوړي ازادي رادیو ته وویل سلیمان لایق په پښتو او دري ژبو د شعر سربیره د نثر یاد لیکوال هم و او په دې برخه کې ګڼ شمېر چاپ شوي آثار پرېښودل.
د شعرونو د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداش شو او د نثرونو د کیسې نو لایق د سیاست نه ډېر د باندې د ادب حاوی شو، یعنی په عوامو په حساب باندې، ځکه چې کله د لایق نوم راځي سړی فکر کوي چې لایق یعنی شاعر، لایق یعنی کیسه لیکونکی، لایق یعنی ناول لیکونکی.
د کابل پوهنتون استاد پوهان لال پاچا ازمون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ارواښاد سلیمان لایق د ادبي پنځونو نورو هڅو په اړه داسې وایي.
د لایق علمي او هنري پوهه دا موږ دپاره د لارښود حیثیت لري. که پرون قدمونه لایق نه اخیستی، نن به موږ د شعر په ډګر کې دغه د ځوانو شاعرانو په حساب ډېر څه نه لرلی. او هغه قومونه، ملتونه چې دغسې درنې سټې ترې ځي او شاته بیا څوک نه لري، هغه خواریږي.
د ښاغلي آزمون په خبره د افغانستان په فرهنګي او ادبي برخه کې د لایق په شان سټه بیا نه تکرارېږي، که تکرار هم شي شاید پیړۍ پیړۍ وخت ونیسي. سلیمان لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد و، د 1409 هجري لمریز کال د تلې په 28مه نېټه د پکتیکا ولایت د مرکز خیرنې په امینی خیلو کلي کې وزېږېد. سلیمان لایق پر فرهنګي کارونو سربېره سیاسي فعالیتونه هم درلودل. نوموړی د خلق د ډیموکرات ګوند د پرچم څانګې له مشرانو څخه و او د قبایلو او سرحدونو د چارو د وزارت سربېره په یو شمېر لوړو دولتي پوسټونو کار کړی دی. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد بریالی باجوړی وایي د سلیمان لایق فرهنګي او ادبي هڅې د پر سیاسي هڅو غالبې دي او خلک نوموړی ډېر د یو یاد شاعر او لیکوال په توګه پیژني.
په جرمني کې د افغان سفارت فرهنګي اتشه وایي چې د رواني اونۍ تر پایه به د ارواښاد سلیمان لایق جنازه کابل ته را انتقال کړي. د سلیمان لایق د فکر، هنر او فن په اړه به د ازادي راډیوي مجلې په راتلونکي غاڼه کې ځانګړي مطالب واوري. اوس هم د ارواښاد سلیمان لایق یو غزل. غرونو باندې پلن شولې اوریز د نیسان، زمکی باندې اوری ملغلری د باران. غرونو باندې پلن شولې اوریز د نیسان، زمکی باندې اوری ملغلری د باران. مست شول بیا چړونه په نغمو کې د زرکانو، مست شول بیا چړونه په نغمو کې د زرکانو. خوځی کتارونه بیا د زانو په اسمان، هر ترانه چې دریاب لڅپو وزي، هره ترانه چه ده دریاب لطپو وزی پوکی پا بیزان دنیاگی که نویزان خاندی پا دبرو چراغون ده خاتول خاندی پا دبرو سراغونه د خاټول وزی لسپیرو خاور ګلونه درې هان سپین ګلان پښنه مرغه کې بریخي زمال سترګو شپکه د مستۍ پښنه اسمان کې کهکشان هر څاڅ کې د وینو می لمن لمن ګلونه هر څاڅ کې د وینو می لمن لمن ګلونه رګ رګ کې می خوځي د شیرونو بلبلان اوریزه چې کتاری شي د غرو په دیوالونو پریزی چې کتاری شي د غرو په دیوالونو توای چې خوځي په افق کې سپینو خان سم شول صحرا باندې د ګلو چپاونه سم شول په صحرا باندې د ګلو چپاونه وخاته په تړو د ریدی ګلو سپایان شور چې شي د تالندې کوګو ته حسی رسی زغلی چې اسمان کې يرغلګر جنگي آسان بیرغ یا پرچم دی و هیواد سازمان ډلی یا ادارې هغه نشان دی چې په سمبولیک باندې استعمالیږي. دا نښه له زرګونو کلونو راپدې خو رواج لري. په لومړي ځل به دا ډول نښې په جنگونو کې کارېدي چې د دواړو لوریو ترمنځ بیلتون پرې وشي او له دې وروسته ورو ورو دا نښه عام شوه. د هنر جاج نننۍ برخه مو بیرغ ته ځانګړې کړې ده. راځي مریم توخی ته غوږ شو.
هنر جاج بیرغ چې په بیرغ بیرغ توغ او داسې نور نمونه یاد شوی دی د هیوادونو سازمانونو ډلو او داسې نورو یو ځانګړی سمبول دی چې د زرګونو کلونو را په دې خوا کارول کیږي. ملي بیرغ هغه علامه یا نشان دی چې یو ملک معرفي کوي او د هغه ملک د خلکو د یوې مشترکې نښې استازیتوب کوي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څېړنیار شریف الله دوست وایي چې بیرغ ډیره لرغونی مخینه لري.
بیرغ اصلا یو ډول جنډه یا ټوکر دی. دغه بیرغ او پرچم ویل کیږي چې دا دواړه ترکی کلمې دي. د ترکی ژبې څخه و دری ژبې او پښتو ژبې ته راغلي دي. ملي دي او نظامي دي او ولسي دغه ځانګړتیا هم سره لري. په رومیانو یونانیانو مصریانو د ځانته بیل بیل بیرغونه درلودل. متنونه چې موږ په اوستا کې ګورو له نن درې درې نیم زره کاله پخوا د درفشاه په نامه باندې بیرغ ته ویل سوي دي. دا بیا خپله په اسلامي دوره کې البیرونی وایي چې دغه درفش کاویانی د زمري د پوست څخه جوړ کړی وو. په ویدیستو رودونو کې راځي چې دایما پاچا بیرغ د خپل لور اریا په نامه باندې دا بیرغ جوړ کړی وو. دا بچا به په وخت کې بیا بیرغ ستا چې په هغه کې دغه نوم وژی دی توره د ستوري دی دا ربر سره کیږي. او وروسته یې بڼه چې د بیرغ هغه غازی امان الله خان په وخت کې چې کړ په 1900 کې لویه جرګه دایره سو په هغه جرګه کې دغه تور سور زرغون بیرغ دغه وټاکل سو. د داوود خان په وخت کې هم دغه بیرغ وو. و دا چې د عمودي شکل دی دا په افقي باندې ورته واړه وو او دغه محرابونه منبر وو. دغه هغه وروستۍ بڼه ده چې راغلی ده.
ملي بیرغ هغه ملي نښان دی چې همیشه د یو ملک حکومت یا هم ولس یې د خپل یووالي او ازادۍ د نښان په حیث راپانده ساتي تر څو یې نړۍ ته وښيي چې دا یې د طاقت او د یووالي سمبول دی. لیکوال او څېړونکی پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار وایي چې بیرغ یو له مهمو سمبولونو څخه دی چې زرګونه کاله پخوا اټاکل شوی دی.
خو چې ویلي چې موږ ټول سره یوځای شوي یو نو د یو بیرغ دغه یې وکړ. خو دومره وه چې ونهخه پکې د یونانیان هم وه ځکه موږ سره شریک وو. خو موږ دپاره تجربه شو نو کله چې بیا زمونږ دغه مستقل شو یونانیان په خپله مخه ولاړل. زمونږ د کوشانیانو امپراتوري راغله دودی ځان ته یو بیرغ رامنځته کړ. نو دغه نښې نښانې د دولتونو او د انساني ټولنو د پیژندنې دپاره دي. نو بیرغ یو سمبول دی. بیرغ داسې نه دی لکه ته چې واخلې یو کابینه ده یا یو دولت دی یو پروژه ده. دا بلکې سمبول دی د ټولو شیانو چې مونږ پرې وپېژنې چې مونږ څه شی یو. هوا سړی په دې باندې ویاړي په خارج کې چې لاړ شي ستا بیرغ جګ شي د اولمپیا لوبو کې جګ شي سړی پرې خوشحالېږي چې ونه لکه ټول افغانستان. نو دغه سمبولیکوالی د بیرغ او د دې یو انساني ډلې او د ولس لپاره داسې یو نښه ده لکه سړی چې هیڅ ونه لري او په دې باندې حد شي لمانځل یې ښه دي ځکه چې دا موږ ته دومره موږ ډېرې ورځې نمانځو اخترونه خو زه مذهبي دي خپلواکي نمانځو اماني دور دغه کوستیو نو په دې ډله کې خو دغه هم راځي بیرغ هم راځي نو بیرغ ولې ونستیو ولې ونه نمانځو ولې یو ټاکلي ورځ ورته دغه رامنځته نه کړو افغان په توګه ورسره مینه لرم همدغه زما هویت دی لکه تذکره واخلي نو دغه هویت دی زما موجودیت ښیي زما هستي ښیي زما دولت ښیي او حکومت او خپلواکي دې ټولو سمبول دی سمبول دی چې زموږ ټوله هستي راغلي زموږ ژوند ژوغ ټول رانغاړي نو ولې ونه نمانځو
ملی بیرغ همیشه پر عامه خدماتی ځایونو مکتبونو محاکمو پوځي ځایونو بندرونو او نورو دولتي ادارو باندې رپول کیږي. دا یو رسم دی چې په ټوله دنیا کې رواج لري. دا هغه نښه ده چې د یو هیواد د فرهنګي پوځي او هویتي پیژندنې لپاره کارول کیږي. دا ستومه نیټه د ملي بیرغ ورځ ده. دا ورځ د کټاکل شوی چې ځوانان د ملي بیرغ په اهمیت وپوهیږي او له بیرغ سره د مینې یوه ورځ ونمانځي. د علوم اکاډمۍ یو ځوان غړی لطف الله صابری بیا وایي چې په کور دفتر او آن موټر کې هم له ځان سره ملي بیرغ ساتلی دی.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده هر هیواد ځان ته توغونه لري او بیرغونه لري، زموږ هیواد هم یو له هماغو هیوادونو څخه ده چې د ځان ته ملي بیرغ څښتن دی او موږ د دې بیرغ ډېر قدر و عزت کوو. دا زموږ ویاړ دی او موږ په خپل بیرغ باندې ویاړو. موږ په دفتر کې هم لرو بیرغ او په کور کې هم یو نښان لرم چې هغه نه استفاده کوم، هغه راسره وي. په دفتر کې هم لرو، حتی په موټر کې مو هم لګولی ده. دا زموږ د غرور لوړه نښه ده او موږ چې کله د خپل بیرغ په رپیدلو کې په حالت کې وینو نو موږ داسې فکر کوو چې موږ واقعا د یو خپلواک هیواد څښتنان یو او موږ د چا تر چتر لاندې نه یو، موږ خپلواک یو. او دا زموږ بیرغ ده او په ټوله نړۍ کې چې موږ هلته نمایندګیانې لرو، سفارتونه لرو، هلته هم زموږ بیرغ رپیږي او راپاند دی. خصوصا زموږ ملي ځواکونه چې کله دغه کوم سنگر تزی هلته جنګیږي او هلته دښمن ته ماتې ورکوي، د دوی سره خپل ملي توغ ورسره وي او دوی ډیر په ویاړ باندې دوی خپل سرحد ته خپل موخې ته چې رسیږي او دا بیرغ جیګوي او د دې په ښودلو سره دښمن ته خپل زور او قوت ورښکاره کوي.
په وروستیو سلو کلونو کې د امیر حبیب الله خان له واکمنۍ نیولې تر پخواني ولسمشر حامد کرزي د دورې پورې د افغانستان بیرغ دوله ځلې تغییر کړی دی. د افغانستان د اساسي قانون په 19مه ماده کې راغلي د افغانستان بیرغ له دریو تور، سور او زرغون رنګه ټوټو څخه جوړ شوی دی. درې واړه ټوټې په مساوي ډول لکین نه ښي لور ته په عمودي ډول سره پرتې وي او د هر رنګ سور د هغه د اوږدو نیمایي دی چې په منځ کې یې د افغانستان ملي نښان از ځای پر ځای شوی دی. د افغانستان د دولت ملي نښان له سپین رنګي محراب او منبر څخه جوړ دی چې په دوو څنډو کې یې دوه بیرغونه او د منځ په برنۍ برخه کې یې د لا اله الا الله محمد رسول الله مبارکه کلمه او الله اکبر او د راختونکي لمر وړانګې او په لاندنۍ برخه کې یې د 1298 هجري شمسي تاریخ او د افغانستان کلمه راغلې چې له دوو خواو څخه د غنمو وږي پرې راګرځول شوي دي.
په افغانستان کې د څلوېښت کلنې جګړې له دوام سره سره اوس هم په کلو او بانډو کې هنرمند خلک اوسي. دوی که هر څومره په خپله سینه کې خوړین زړونه ګرځوي خو نورو ته خوشحالۍ ورکوي. د دغه خلکو له جملې یو هم د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې جانان ماما دی. جانان ماما هر شپه شپېلې غږوي، د وطن درد او ویر پکې شاړي خو مینوالي ورڅخه خوند اخلي. حبیب الرحمن تاثیر د فنکار په نننۍ برخه کې له جانان ماما سره د هغه په فن خبرې کوي.
فنکار
د غزنی ښار شمال لور ته په 15 کیلومتری واټن د خواجه عمرې ولسوالۍ په یو زرغونه دره کلای نو کلی کې څلور شپې کلن سپینجری اوسي. دا لوغړن دردېدلی او غمو وهلی ماما جانان دی. جانان ماما په خپله ژاړي خو نورو ته خوشحالي وربخشي. جانان ماما له تیرو 15 څخه دروی شپېلې ژغوي، خو دا چې ولې د دروی ژغولو ته یې مخه کړې خپله کیسه داسې کوي.
زه یتیم پاتې شوم، اتا کاغان مې وړ. زه په مکتب کې وم، کله به دوان مره کېدم کله به دریم نمره. خپل زمان یې په پولیسو په بل چې کې واچول، ماته مېږې واخیستې اتې په دغه غرو کې ایسار شو. اتې زړه مې دردمن شو، یتیمان مې مور. اتې بس څه سی به درد راغی په دا درویو کې به مې پکو، که به دې ورونه درد راته، که به دې پامل درد راته، ټول به مې زور مې نه و. اتې زه که په دې کې اخته شو.
جانان ماما د شپېلې له هر سور سره رف رپوش کې تویوي او ژاړي. پوښتنه مې ورڅخه وکړه چې راز یې څه دی. ځواب یې د وطن درد، ویر او د ځوانانو مرګونه یاد کړل.
دا ټول وطن ته مې درد راځي. زه دا ځوانانو ته چې ګورم، دا خپل وطن ته چې ګورم، زړه مې درد کوي. نور یس نه د دنیا مقصد را سره سته. شکر الحمدلله زندگی مې جوړ روغ دي. چه سیم به سیبات ده خدای له طرف دیه پا آقا شکر باسم. خدا وطن دیر جلی، وطن دیر درد من کلی.
جانان ماما زکه جاری چیزلی خورنده دزلو توتی بایللی دی. دا روانی بد مرگی جگری بلا ده ده غویر لللی انسان دو زبانان زمن پا یوا ورس خوللی دی. جانان ماما هر شپه د شپې تر ناوخته د کلی تر څنګ لوړې غونډۍ ته خیځي، شپېلې ژغوي، غم غلطوي او د سیمې خلک د ده د شپېلې له ازانګو څخه خوند اخلي. خو د دې تر څنګ ځینې وخت ځوانانو ته هم په خپله حجره کې دا دغه هنر بنډار جوړوي. نسیم سوداګر د جانان ماما د شپېلې وهلو په بنډارونو کې ونډه اخیستې. دی وایي جانان ماما د شپېلې په نغمو کې ډیری کلاسیکي نغمې ژغوي. موږ په وطن کې ډیری هنرمند خلک لرو، خو له بده مرغه چې موږ هیڅ ګراوند نه لرو چې هنرمند خلک خپل هنر نمایي وکړي.
کله چې له دې خبر سوم چې جانان ماما په جګړه کې خپل دوه ډیر خواږه زمن له لاس ورکړي دي، واقعا ډیر غمجن سوم. او هر نغمه چې بده ویله د سترګو به وشکې تلې، او په هر نغمه ورغولو سره به موږ هم دې ته مجبورولو چې موږ سترګو هم مشکل لاړ شي. او واقعا په هنر کې ډیر درد پروت دی، واقعي ریالست درد پروت دی. هغه درد چې دی بیانوي، زه فکر نه کوم چې داسې زړونه دي چې دی اوري او زړونه یې نرم نسي او وشکې د سترګو نه پوهېږي.
ځینې خلک لا هم په دې باور دي چې له شمرغه لا هم په افغانستان کې ډیری هغه فنکاران چې له خپل پن او هنر سره مینه کوي موجود دي چې جانان مامایي بیلګه شوي. لیکوال او ژباړن جمیل وقار وایي هغه په خپل وجود کې د مینې نغمو او هنر یوه نړۍ آباده کړې چې خپلو مینهوالو ته د مینې نغمو او هنر خپله برخه ورویشي. مینهوال خوشحاله ساتي خو په خپله ژاړي.
تاسو دی ولیدل چې په یو ډېر کلیواله سیمه کې په ډېر غربت کې ژوند کوي، خو لا هم داسې کوم مرلۍ غږوي. هغه ډېر خوږلت کې پروت ده، ډېر له هنرونو ډک ده، ډېر عین په مسلکي شکل باندې غږوي. دا موږ ته یو ښه پیغام لري چې لا هم په افغانستان کې خلک هنر پالي، خلک له زړه له هنرونو سره له فنکاریو سره مینه لري. او که دغه شي ته لې هم توجه وسي، زه فکر کوم چې موږ د موسیقي په برخه کې، د هنرونو په برخه کې به یو ډېر ښه راتلونکی ولرو.
رحمت الله نیکزاد شاوخوا څلور لسیزی د جانان ماما تر څنګ پاته سوی وایي د خپل جانان د شپېلې له هرې نغمې خوند اخیستی.
دی شخصیت زی قابل قدر به ای است که
دا جانان ماما شخصیت لدی عمله د ستاین او قدر ور دی چې په سیمه کې د یو شاغلی او خدمتگار کسب توګه یادیږي. دا جانان ماما د شپېلې هر نغمه له خوند پن مینه یو سوس څخه ډکوي. لا ډیر کوچنیوالی له هغه څخه د شپېلې نغمه اورم. هغه په سیمه کې د شوقي ملنګ او زلسوی انسان په نامو پیژندل کیږي. ډیر دردېدلی انسان دی. دومره زیاتې زده کړې نه دي کړې، خو د یو لیسانس کسب په څیر تجربه لري.
لیسانس تجربه داره.
په نړۍ کې هر انسان یو عالم غوښتنی، ارمانونه، خواهشات او تمې لري. لا جانان ماما پوښتو چې لوی ارمان به یې څه وي؟
وروستی ارمان مې دغه د چې ټول وطنوالو ته د وطن آرام وغواړم، نورې شی مې نه دي پکار.
کیسه د وختيري او فکری لوري د بدلون هغه جوړښت دی چې په شوري او غیر شوري توګه بدلون رامنځته کولی شي. نظر پانی په ننانې پانه کې نوریه جبارخیل لنډه کیسه نتکې راوړوي.
زر پانه نتکې د شپې خاموشي په خوري دوه سپوږمۍ خپل نیم داغ داغ مخ چې دې داغونه ښکلا نور هم یو په دوه کړې وه ښکاره کړې وو. د وریځو هم زړه ډک ډک کېده، غوښتل یې چې ښې غټې غټې اوښکې تویې کړي او په دې خپلو بېوسو اوښکو دا ټول کائنات لامده کړي. اسمان پاس اسمان ته کتل، اسمان ته په کتو کتو کې خپل تیر دور ته لاړه، بېخي لکه د لیونو بې حاله شوه. سترګې رړې د اسمان په لور نیولې وې، لکه چې د خپل نیمګړي ژوند کیسه اسمان ته کوي. هغې ته دا بې ژبې اسمان خپل خواخوږی ښکارېده. په سرو اننګو یې سپینو ملغلرو د ګریوان په لور لارې جوړې کړې وې. د اسمان سترګې هم د اوښکو ډکې وې، خو اسمان نه ژړل. اسمان یوازې د اسما د بې وزلۍ ننداره کوله. د کور نه بهر یې د چا د پښو آواز واورېد. یو دم را په خود شوه، چاودی چاودی ګوتې یې په سرو اننګو را کش کړې. د ګوتو په اوږدو اوږدو چاودنو کې د څو شېبو لپاره بې وسو اوښکو ځای ونیو. خپل زور شین ټیکری یې په سر را سم کړ، غوښتل یې چې لاټین بل کړي، خو څه یې په زړه کې را وګرځېدل. تیله یې وواهه او د ور په لور روانه شوه. ورته بلانه ورسېدلې چې دروازه یې وټکېده. زړه یې له ډېرې ویرې په سینه کې په ټوپونو شو، خو څه یې کړي وای، مجبوره وه چې دروازه خلاصه کړي. آصف چې دا وخت بدنه کلونه وو، د خپل خواږه ماشومتوب په لیونی خوب ویده وو. اسما لکه د لیونو په څیر بیرته خپل کټ ته ستنه شوه. آصف یې ژر ژر ښکل کړ او خپلې سینې پورې یې جوخت ونیو. دروازه بیا هم ټکېده. اسما په کټ کې کېناسته، له ډېرې ویرې یې سترګې رډې د دروازې په طرف نیولې وې. په ذهن کې یې په یوه شېبه کې ډېرو فکرونو منډې را منډې وکړې. اسما ځان ته په خیرو پیل وکړ، یا الله د دې ژوند نه خو ماته مرګ ښه دی، زه څومره بې وسه یم، څومره بې کسه، دا زمانه څومره ناترسه ده. د دې ځای د انسانانو په سینو کې زړونه نشته. نورې یې خبرې په ژړا کې ورکې شوې او لکه د ماشوم په څیر سلګو پسې واخیسته. اوس باران هم یو څه زور اخیستی وو، داسې ورته برېښېده لکه آسمان چې له دې سره په غم کې ځان شریک ګڼي. آسما داسې په ژړا کې ډوبه وه چې هر څه یې له یاده وتلي وو. آسمان ته یې په ډېره بېوسۍ کتل او ژړل یې. اوس یې د یوازیتوب احساس بیخي ختم شوی وو، ځکه دې او آسمان دواړه په شریکه ژړل. اوس ورته ځان او آسمان یو رنګه بدبخته ښکارېده، لکه دا چې آسمان ته د خپل تېر ژوند کیسه کوي او هغه هم د خپل بې وسۍ اظهار یوازې په خپلو اوښکو کوي. د باران په دې اوږدې شېبې کې د دروازې درزا هم بنده شوه، خو باران هم ټول کائنات په خپلو بې وسو اوښکو تر کړي وو. د ځمکې زړه هم د آسمان د دې بې درېغه ژړا له لاسه خوړین شو. آسما هم په لمدو جامو کې د خړو وریځو لاندې د یوه نامعلوم برخلیک په تمه ناسته وه. د وریځو لمن هم په راټولېدو وه. سپوږمۍ یو ځل بیا خپل نیم مخ راښکاره کړ، خو دا ځل سپوږمۍ هغسې ښکلی نه ښکارېده. دا ځل یې په څېره کې غم لورا یې ښکارېده، لکه چې دی هم د اسما د ژوند دردناکه کیسه اورېدلې وي. ښه ساعت بلا نه و تېر چې دروازه یو ځل بیا وټکېده. دا ځل د پخوا په څېر ورو ورو نه وه، بلکې دومره په زوره وه تا به ویل چې دروازه را ماتوي. د دروازې د درزا سره د اسما زړه یو ځل بیا په درزا شروع وکړ. روحیات یې وبایلل، رنګ یې تک ژړ شو، د لاسونو او پښو څخه یې سا وخته. د کوټې په طرف په کاواکو ګامونو روانه شوه. څو شېبې بلا نه وې تېرې چې بېرته له کوټې راووته. په لاس کې یې یو څه نیولي وو. د دروازې په طرف په ګړندې یو ګامونو روانه وه. دروازه همغه سید رسیده. مخکې لدی چې اسما دروازه خلاصه کړي، بیا د خپل زوی د کټ په طرف لاړه. څو ځله یې ټینګ ټینګ په دواړو مخونو ښکل کړ. څو شېبې یې له سینې پورې ټینګ نیولی و او ژړل یې. آصف یې په غېږ کې وخوځېد. په خوبوړي انداز یې مور ته غږ کړ. اسما هم په سلګو سلګو ورته د خپل شتون احساس ورکړ. د دروازې درزا سات په سات زیاتېده. اسما د وروستي ځل لپاره خپل زوی ته ښه په ځیر ځیر وکتل او د دروازې په لور روانه شوه. څو شېبې بلا نه وې تېرې چې د کور په دې بې وسه او بې زبانه چاردیوالۍ کې یوه دردناکه کړکه پورته شوه. له کړکې سره سم دروازه هم راماته شوه. یوازې دوه پټ مخې راننوتل. ژرژر یې د اسما په مخ لاسونه ووهل. بیا یې لاسونه هم راپورته کړل. تر مړوندونو پورې یې ولیدل، خو هغه څه چې دوی یې په لټه کې وو هغه یې ونه لیدل. وړاندې یې د کټونو په طرف لاړل. په یوه کټ کې ماشوم پروت و او په بل کټ کې یوه زړه توشکچه او یو اوږد بالښت ایښی و. د لوړ قد او اوږدو څڼو خاوند بالښت چپ کړ. له ځانه سره وبونګېده. د بالښت د لاندې یو څه پراته و چې هغه یې راواخیستل.
آزادی، رادیویی، مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د نورستان مرکز پارون اړوند د چین پونوم دره د سیلانیانو لپاره ځانګړی شوې ده. دغه دره کې هر ورځ لری ځایونو ځوانان راځي او دلته د موسیقۍ د نورستانی آلو سره سندرې وایي او خپل سات تیروي. یادی درې ته د ازادي رادیو خبريال روحلا انوري ورغله او پاړې دا راپور برابر کړي. د ادب جام دا برخه مو هم دغه راپور ته ځانګړي کړي.
د نورستان مرکز پارون اړوند د سیم دره کې هر ورځ له جګړو، ویرونو او تشویشونو ستړي ځوانان راټولېږي او دلته د ونس په نوم د موسیقۍ نورستاني علي سره سندرې وایي او ورته ناڅي. دغه ځوانان کوښښ کوي چې د څو ساعتونو دپاره په لرې پرته دره کې خپل ذهنونه او زړونه له خفګان بې خبره وساتي. محمد ګل ازادي راډیو ته وویل ونس ستار ته ورته د موسیقۍ اله ده چې له لرګي، څلورو تارونو او د هوسۍ یا د پړانګ له پوستکي جوړیږي.
دا د غرزه د پوستکي نه دا جوړیږي. دا چې د غړ نختر د سر وچی هغه نه کټکو دا مونږ نجار ته ورکو خپل جوړه مونږ ستار ځوان جوایو او په پښتو کې ستار ګیره بابا مو دا غره کې ونو کې دا راته شي کور غوندي یو لخت ختلې هغه نه ډېر په مشکل پیدا کړو.
ونس غغول او ورسره نڅا د نورستانیانو د کلتور یو برخه ده، خو په زړه پورې خبره پکې دا ده چې پخوا به دغه ډول نڅا، ساز او سرود د مړو جسدونو ته د څو ورځو دپاره ترسره کېده او خلکو به ورسره د مړ شوي کس د میړانې او د هغه د نورو صفتونو په اړه جوړې شوې سندرې ویلې. خو اوس یې ځوانان د ساتېرۍ دپاره کاروي. فضل هادي مراد وایي
د سندرې ظاهري قواری ته چې ګوري دا د دې انځور ښیي چې د نورستان ولس په یعنې د کفر په وخت کې د مړې په ورځ به دوی ګړېدل. څوک په چې مالدار وو هغې به اوه ورځ اته ورځ به د خپل مړې نښه ښول تر څو د ولس راشي او دلته یعنې وګړېږي او هغه خپل خیرات ورکړي. خصوصا دغه کم لوبه چې د هلکان کوي دوی څوک متعلمین دي او څوک په نظامي پستونو کې او څوک په ملکي ادارات کې کارونه کوي دوی ټول په دې سندرو باندې پوهېږي. په ټول کورونو کې یعنی خوشحالیانو په ورځو کې دا زمزمه کیږي.
نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې د مرکز او عامه ولسوالۍ پرته یې په اکثرو سیمو کې امنیت کمزوری دی. د سیم دره د بدخشان ولایت د کیران او منجان ولسوالۍ سره په شریکه پوله پرته ده چې یاد ولسوالۍ دوه ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاس ته پرېوته، خو د کیران او منجان په ګاونډ پارون او وړوندو سیمو کې بیا د خلکو په مرسته ډاډمن امنیت تامین شوی او پکې ځوانان د دې لپاره سر راغونډېږي چې څو ساعته له جګړې او ویرې لرې په خوشحالۍ کې تیر کړي.
ځوان شاعران تل کوښښ کوي چې د خپلې ټولنې ناخوالې په شاعرانه جامه وړاندې کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یوې جنګ ځپلې سیمې د شاعر ساندې و. آشنا په خواره ژبه یوه پوښتنه کوم، ځکه له ډېرې مودې یو ناجواب سوال سر کې ګرځوم. وایه چې څنګه سر مخکې لاړ شو، او وایه څنګه یو پیوند واخلو. چې تا اسمان او زه په ځمکه یمه او توپیرونه سره خډیر لرو، نو څنګه مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو. چې ستا نفرت نفرت دی او زما مینه هیڅ ده، ستا هر یو درد محترم خو زما زخم هیڅ دی. اوښکې دا ستا قیمتي خو زما تشې اوبه، خفګان د غره نه دروند دی خو زما تشه هوا. نو وایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو او فاصلې ختمې کړو. چې د یو ټکی نه بلها کیسې جوړې کړې، خو ته داستان تیر کړې او زه پرې چوپ پاتې شم. خوایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو. څنګه د مینې یو رومان جوړ کړو، څنګه مین شو سره او څنګه ژوند وکړو، چې ته د مینې په سندرو پای او په نازکو غږو خوب لورځې، خو زه د ډزو په غږونو ځان ته خوب راولم او که خوب رانشي ګولۍ وخورم. ته هر سهار د مرغکیو په چڼا ویښېږي، خو زه د تو په درانه غږ راپاڅم. ته په خوبونو کې ماڼۍ وینې، باغونه ګورې، خو زه په خوب کې مقبرې وینم. ته په دې فکر یې چې مور ته څه تحفه واخلمه، خو زه د مور د دوایي پیسو ته هم حیران یم. ته چې شي ستړی د مور غېږې ته ځان ورسوي، خو زه چې ستړی شمه کونډې مور ته وژاړمه. ته چې نازونه کوي پلار لورشي لاس یې ښکل کې، خو زه یې خړې مقبرې باندې ګیلې وکړمه. ته هر سهار ماښام جامې بدلوي، خو زه د قمیص زاړه پیوند ته حیران. ته د دنیا په نعمتونو پایې او زه یمه دوه کپه ډوډۍ ته حیران. ته وایه څنګه به زموږ رشته پیوند واخلي، چې ته سهار بیګال له نازه خاندې، خو زه په خوب کې هم سلګۍ وهمه. زه څنګه مین یم، څنګه مینه وکړم چې بې وسۍ په سر اخیستی یمه. مینه مې وکړه خو د مینې مې کتاب خلاص نه شو. زه څنګه فنکار یم، څنګه فن وکړم چې مې د فن لږ هم عزت ونه شو. خوایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو. زه هم حیران یم چې څنګه ټپې ته دې ټپو وایم، هرې ترخې ته دې خوږه وایم، هرې خبرې ته دې خو وایم، خو بې وسۍ شونډو کې پاړ جوړ کړی. که ځواب وایم پاړ مې وینه کوي، نو وایه څنګه فاصلې ختمې کړو، څنګه له یو بله ګیلې ختمې کړو، او دا نور ونه وایو چې مینه دا ستا، مینه زما کمه ده، او دا حقیقت ومنو چې نه مینه ستا او نه زما کمه ده، خو فرق همدومره لرو چې ته په خندا پایېږي او زه یم ژړاله پیدا. بیا هم پوښتنه کوم، که زموږ دا حال وي نو څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند جوړ کړو.
ضرورت وی د جامی